بغدادي پیر. دا تاریخی ناول موږ ته د غازی امان الله خان د سیاست، خدمت او د انګریزیانو د سیاسي منافقت کیسه کوي. لیکوال نصیر احمد احمدی، لوستوال احمد شاه پاتون. دی برخه کې به واوري چې بالاخره ډیویډ جونز مختزي ملکانو، مخاورو او نور منورو کسانو باندې هم خپل جادو چلوي، تر خپل اغیز لاندې راولي، او د همدې کار لپاره حتی د افغانانو پروژنه هم صرفه نه کوي. دا یې هم د ناول څلورمه برخه.
غرمه مو په دوو نفرو د پسه سلامت ورن وخوړ. ماپښین د نږدې غره سر ته وختو. شاوخوا مې وکتل، په شنو ونو کې سره غونډۍ نه ښکارېده. پر یوې ډنګې سوي وچې ونې کښېناستو. قدم شاته مې وکتل، ومې ویل سبا ته به ډېر مېلمانه ولرو. قدم شا په حیرانۍ را وکتل، ومې خندل، کوچان دي د چا مور په سترګو نه ویني، د بل میږې شیدې نه کوي، د یوه پرمه لیوه اموخته دی. قدم شا وویل، نو څه ځواب ورته لرې؟ ومې ویل اسانه ده، بس د خپلو خبرو په پای کې به یو د خوټکۍ ور اضافه کړم. سهار د کوچانو سلامت کاروان راغی. چینې ته نږدې درې اوښې، څلور آسان، اته خرې او دوه کچرې ودرېدې. د لاوډ سپیکر کراماتو ضرورت نه و. پوهېدم چې نارینه و به په کېږدیو کې د بغدادي پیر کرامات یاد کړي وي. واړه زاړه ښځې او نارینه له قدم شاه سره پورته راوختل. تر نیم ساعت ډېر وخت یوازې زما د لاسونو په ښکلولو تېر سو. ټول کښېناستل، خړې پړې له چاودو ډکې څېرې درلودې. د هر یوه د جامو اصلي رنګونه ډیر وخت او ډیرو اوبه وړي ول. په چیرو کې ویره ښکارېدله. د خپلو کراماتو په اړه مې اوږدې خبرې وکړې. ومې ویل چې په حبشه کې مې د مورزادې ړوند سترګې بنا کړې. په بخارا کې مې یو ګونګۍ پر خبرو راویست. په کوی کاب کې مې په پښو شل پیری پر پښو ودراوه. کوچانو توبې ایستې، اوږدې خبرې مې وکړې. یوازې له خپلو کراماتو ږغېدم، خو د خبرو په پای کې مې د خوټکۍ راویست. ومې ویل چې زما دم او تاویز په هغو کسانو تاثیر نه کوي چې بې ایمانه وي. لومړی مې یوه زړه ښځه راوغوښته. ښځې په خواره خوله وویل چې سترګې سم کار نه کوي، هر څه تک تور ورته ښکاري. د هغې په سترګو مې ګوتې کښېښېده، شونډې مې وخوځېدې، چوف مې کړل. ښځې سترګې خلاصې کړې، د غار خولې ته یې وکتل. یو دم یې په خوشحالۍ وویل، سترګې مې سمې سوې، باور وکړئ د غار په خوله کې مې یو کربوړی ولید. منډه یې واخیسته. په زړه کې را تېره سوه، هوښیاره یې، په دې خلکو کې به یو بې ایمانه ښځه څنګه ژوند کوي. ښځې یو ماشوم ته لاس ورکړ، په شکرونو شکرونو له غاره ووته. بیا یې یو اویا اتیا کلن مورزاده شل بوډا په څادر کې راته راوړ. له دم نه وروسته یې ناره کړه، وی ویله چې پښې ژوندۍ سوې. بوډا د ولړېدو هڅه وکړه، خو بیرته ولوېد. رنګ یې د بېمانۍ د چاپې له ویرې تک سپین واوښت. ومې خندل، دومره ژر هم نه، بس یو څو څاښتونه درته لیکم. شپږ میاشتې وروسته به پر خپلو پښو ودرېږې. پوهېدم چې تر شپږو میاشتو ډېر ژوند نسې کولی. بوډایه بیرته په څادر کې لاندې چینې ته یووړ. د عادي ناروغیو علاج اسانه و. سردردي، طبي، جلدي ناروغیو ته مې مختلفې دواوې درلودې. شیبه وروسته یوازې هغه نارینه پاتې شول چې خپل مشکلات یې د نورو تر مخې نسوای ویلې. ټول مې د باندې وایستل، بیا مې یو یو راوغوښت. لومړی کوچي اولاد خوښت، اول مې په خبرو راویست، بیا مې دم پرې چف کړ. ورته ومې ویل چې په غېږ کې دې یو ګلالۍ ماشوم وینم، تورې غټې سترګې لري، له خندا شین دی. د کوچې رنګ تازه سو. خو دوهمې خبرې د هغه پر خړو شونډو غځېدلې مسکا بیرته سره ورټوله کړه. خو مې پکې راویست. ومې ویل، خو یو شرط لري، په رڼا ورځ به په کېږدۍ کې له خپلې ښځې سره پرېوځي. کوچې ولاړ سو. ټنډه یې تروه وه. پوهېدم چې له ذهني کشمکش سره مخامخ دی. له یوځنۍ یوې کېږدۍ څخه د پلار، مور، رونو، خویندو، وریرو ایستل او بیا په رڼا ورځ له خپلې ښځې سره پرېوتل بنده یې بوله. بیا د اتو لوڼو پلار راته کښېناست. یو دم یې وژړل. بس له بغدادي پیره یو زوی غوښت. لنډه مې وریاده کړه چې یو نه غبرګ زامن دی په نصیب دي. خو دوه کاله وروسته چا سپینوله، ما په دې غره کې دومره ډیر وخت نه تېراوه. کوچي شکرونه وایستل. بل کوچي ته وار ورغی، پرمه یې لیوه اموخته و. لنډه مې وپوهوه چې ړندکۍ پیری به لیوه پوه کړي، خدای دې هم یو غټ خدر سپی ورسره وساتي. پوره درې شوه ورځې به خپلې سترګې له تړلو پرته پټې نیسي. بیا یو هډور خیرن ځوان راته کښېناست. تر ډېره یې خبرې نه کولې، یوازې ځمکې ته یې کتل. مجبور مې کړ. نوم یې عطا ګل و. په شرمېدلي ږغ یې راته وویل چې پر یوې ځایی یا کلیوالی نجلۍ مین دی. په خندا مې ورته وویل چې یاري په پټه نه کېږي، د بغدادي پیر کرامات به هله ورسېږي چې نجلۍ ته سپینه خبره وکړې، بس نجلۍ به له تا پرته بل نارینه ورور وګڼي. نور کسان راغلل، هر یوه ته به مې سل په سلو کې ډاډ ورکاوه، خو یو داسې شرط به مې هم ورسره تړی چې پوره کول یې له وسه وتلې خبره وه. خو په دې کې مې ځینې ساده شرطونه هم ور یاد کړل. د کلي له ګودره د اوبو څښل، په کلیوال ملا پسې درې ورځې پنځه وخته لمونځ کول، د کلي د خان یا ملک له کوره توده ډوډۍ راوړل. په هر شرط کې مې ځکه کلی یادوه چې دا کوچان به کلیوالو ته تلل او هلته به یې ضرور د بغدادي پیر کرامات یادول. د مون او کرامات تر مازدیګره تاودول. کله چې کوچان ولاړل نو د چینې تر څنګ د شکرانې درې سیرلی، اته تکې تورې چرګې، په دسمال کې تړلې هګۍ او یو پسه پاتې شول. بس قدم شاته خدای ورکړه، بېګا ته یې دوې چاغې چرګې اور ته ونیولې. سهار یې په یوازې ځان پنځه هګۍ وخوړې. اته بجې د باندې ووتم، د پسه یوازې یوه پښه پرته وه، سیرلی نه ښکارېدل. قدم شاته مې ورږغ کړه، دواړه په بیړه لاندې راکښته سو. د وینو تر څنګ مو د لیوانو پلونه ولیدل. شاوخوا مې وکتل، هیڅوک نه و. لومړی مو ورون لیرې یووړ، بیا په ورکو سیرلیو پسې وګرځېدو. یو سیرلی مو له ټیټې ونې راکوس کړ، د پاتې دوو درک نه و معلوم. درې ورځې تیرې شوې، نه مو ځایي کلیوال ولید او نه مو هم کوچی. په درېیمه ورځ یو له عمره پوخ کوچی له ګوډ اوښ سره راغی. له تاویز او د اوښ د پښې له تړلو وروسته مې ورته وویل چې په درې ورځو کې مې یو کوچی هم ونه لید. کوچی لنډه را یاده کړه چې دا تاګل په پاتا ناست و. ومې ویل، ولې هغه خو روغ جوړ تکړه ځوان و. کوچی سوړه سویلی وایست، نه پوهېږم. اتاګل شرمناک او پست سړی و، خو خلک وایي چې په ګودر کې یې یوې ځایي نجلۍ ته وار له واره د مینې خبره کړې وه. بس نجلۍ کور ته منډه اخیستې وه، وروڼه یې خبر کړي ول. اتاګل یې په بیلچو مړ کړ. د کوچي له تګ وروسته قدم شاه پر اوژه لاس راکښېښود. په ملنډو یې وویل، دې ته وایي د بغدادي پیر کرامات. سوزان د ټلیفون پر زنګ جټکه وخوړه، کښېناسته. مور یې په وچه کې ولاړه وه، له لرې یې لاسونه ورته خوځول. سوزان پاروګان ووهل. شیبه وروسته ساحل ته ورسېد. د پلار خوشحاله ژغ یې واورېد، د نیکه یادښتونو ډېر مصروفه کړې. ویل وله، خوند ترې واخله، باور یم پر غور نیکه به دې افتخار وکړي. افتخار. ټوله کورنۍ په هوار سوي فرش کښېناسته. کباب خوندور و. پاتې ورځ په چکر تېره سوه. مازدیګر یې سره راټوله خیمه، کښتۍ، فرش د موټر پر سر وتړل. شپه یې د یوه شنه غره په لمنه کې یو لوی مېلمستون ته وروړه. مېلمستون له تورستانو ډک و. چا سندرې ویلې، چا نڅا کوله، ځینو ژړو قوي ګروپانو ته والیبال کوه. سوزان کانټین ته ودرېده. برګر، انرژي او یو بوتل اوبه یې راواخیستل. لرې ولاړه، په ګوښه ځای کې پر اوږده څوکۍ کښېناسته. کتابچه یې راواخیسته. په پورته ولاړ ګروپ کې دومره زور نه و چې د خپل غور نیکه خط په اسانۍ ولولي. ډیوډ جونز څو میاشتې وروسته تاریخ لیکلی و. خبره د ملک ځونډۍ د میلمنو تر کوټې راورسېده. په ټول کلي کې تر دې بله ښکلې او سوتره کوټه نشته. دا اوږده کوټه د چارتراژو له لرګي جوړې وړې کړکۍ لري. په توشکو پاسته لیمڅي پراته دي. غولي لیکې لیکې ګلمانو نیولې دي. خو دې کوټې ته راتګ خپله کیسه لري. غره ته د کوچانو نور قومونه هم رامات شول. بس خوله به مې له ډېرو چوف کولو ستړې سوه. خو تر دې دمه مې لا د امان الله خان پر پاچاهي کار نه درلود. ما ته ځایي خلکو کې د مریدانو پیدا کول مهم ول. کله کله به یو کلیوال هم راغی. له دوی سره مې ډېره خواري ایسته. د کراماتو وار نه کېده، خو دا عادي کلیوال و. خبرو یې پر نورو دومره تاثیر نه درلود. فکر مې وکړ که مې د خان، ملک او قومي مشر باور خپل کړی وای نو اولس خپله رانږدې کېده. ځینې کلیوال مې راوژغول. څلورو کسانو پر پراخه سیمه باداري چلوله، خو دا مغرور او بانفوزه کسان باید تر بغدادي فیره په خپلو پښو راغلي وای. لومړی مې د حاجي پاینده خان په باره کې ځینې کسان وژغول. پاینده خان زړور سړی و. دوه ویشت لوی او واړه کلي تر لاس لاندې و. له جنغوزیو ډک غرونه یې درلودل. د کلیوالو په خبره کې مې د دې سړي کمزوري ټکی ونه موند، خو آخر د یو لیونحاله کلیوال له خولې روغه خبر راووته. ابیا کلن پاینده خان یوازې یوه میاشت مخکې څلورمه ښځه کړې وه، خو اوس په میمنخانه کې ویدېده. ابیا کلن بوډا څلور ښځې، کور ته به نه ولي ورته. له یو کلیواله مې وپوښتل، دا سړی خط لوستی سي؟ ویې ویل، نه پوهېږم، خو یو ځل یې په یو ختم کې سپاره مخته نیولې وه. کوچنی کاغذ مې راواخیست. یوازې یوه جمله مې ولیکله، یو ځل بغدادي پیر ته راسه، فاتح عمر د کور په کوټو کې تېر کړه. کلیوال ته مې دوې خبرې وکړې. لومړی، دا کاغذ به سیدا تر حاجي پاینده خان ورسوي. دوهم، کومې خبرې چې دي د پاینده خان په اړه راته وکړې، پاینده خان به بوی هم نه ترې وړي، که نه ړندکې پیرې درلېږم، له اولادونو سره به دې شنه لمبه کړي. د غار تیارې برخې ته ولاړم. د جنسي قوې د ډېرېدو دوې غټې ګولۍ مې وټکولې، سپین پوډر ترې جوړ شول. په دوهمه ورځ له چینې سره درې آسونه ودرېدل، دوه ټوپکوال لاندې په تیږو کښېناستل، درېیم پورته راوخوت. د ډنګر بوډا خریلې ژره رسېدلې وه، تک سپین خیرن ډبل برتونه پر شونډو پراته ول. یو لویشت کمسوری ټټر یې د تومانچې د مرمیو په پلن کاش کې پټ و. ومې خندل، حاجي پاینده خانه ایله په ایله چې د غریبانو پوښتنې ته راغلې. سړی په حیرانۍ وویل، له کومه پوه سوې چې زه حاجي پاینده خان یم؟ راغی، زما پر لاسونه یې شونډې کښېښودې. ومې خندل، د چا چې پیران تابع وي په دې هم پوهېږي چې د څلورو ښځو خاوند ولې په مېمنخانه کې شپې تېروي. د بوډا خړ غومبري سره سول، تر لاس مې ونیوه، تر څنګ مې کښېناوه، خو لا یې هم ځکې ته کتل. ومې ویل، د کور والو دې ډېر درته وویل چې اویا کلن سړی یې، له څلورمې ښځې تېر سه، خو تا نه منل. یو دم یې راته وکتل، خوله یې جنګه کړه. ای په خدای، تا ته خو په رښتیا هم پټې معلومې دي. په زړه کې را تېره سوه، ای ساده ګوله، پټې نه دي، حتماً به یو چا درته ویلي وي چې وروره، پلاره یا نیکه اویا کلن سړی یې، په ځان کې دي یو پاو غوړ نه دي پاتې، څلورمه ښځه څه کوي؟ یو دم مې وخندل، خو زړه دې ځوان دی. ویې خندل، په خوله کې یې یوازې دوه درې چنجن غاښونه پاتې ول. بېرته یې کڅوړنې سترګې له اوښکو ډکې سوې، سر یې وځړېد. ومې ویل، غم مه کوه، بغدادي پیر به دې د کور کوټو ته بوځي. نېغې راته وکتل، په سترګو کې یې ځلا پرته وه. له جېبه مې یو کوچنی کاغذ پاکټ راویست. ومې ویل، په دې کې د کویکاف د سپینو ګلانو شیره راټوله سوې ده، یو نسوار نن شپه وخوره، بل هم بلې شپې ته وساته. بوډا په شرمېدلي غږ وویل، کار به وکړي؟ ومې خندل، بغدادي فیر خامه خبره نه کوي. بوډا په خوشحالۍ د باندې ووت. ما یې تر دریو ورځو د بیا راتګ تمه نه درلوده، خو بوډا په دوهمه شپه بېرته راغی. دا ځل یوازې و، ژره یې پاکه خریلې وه، ډبلو برېتونو ته یې تک تور رنګ ورکړی و. وار له واره مې پر لاسونو راپرېوت، په سخته مې خپل لاسونه ترې ټول کړل. بوډا یوه خبره کوله، یا پیره، د خدای روی ومنه، په مریدۍ مې ونیسه. ما به نو څه پکې ویل، مرید مې کړ. سترګې یې وځلېدې، بیا یې زما ښي لاس د مچولو لپاره ورکش کړ. مخامخ راته کښېناست، په شرمېدلي غږ یې وویل، سپینې شیرې کار وکړه. ومې خندل، د بوډا سر وځړېد، په ژغ کې یې له شرم سره لړزه پرته وه. یا پیرګوله، له تا نه به څه پټوم، سپینه مامدینه به درته وکړم. په یوه شپه له خپلې نوې کډې سره دوه واره پرېوتم. ومې ویل، له ما څه پټولی نه سې؟ غلی سوم. یو دم یې راته وکتل، د خواست په ژبه یې ویل، خیر دی، قربان دې سم، د سپینو ګلانو یو څه نوره شیره به نه کې راپیدا؟ ومې ویل، اوس څه نه سم درته ویلی. د تندې ګونځې یې لا پسې ژورې سوې. ممې نا امیده کوه، تا ته څه سخته ده؟ ومې ویل، خطر لري. یو دم په احساساتو راغی، څه خطر؟ لس، شل، دیرش، هم هر څومره ځوانان چې غواړې له ټوپکو سره یې درته راولم، یا ماته د کوی کاف لار راوښه. ومې خندل، د ټوپکو خبره نه ده، پوهېږې، د دې ګلانو پر سیمه کافر پیریان پاچاهي کوي. وړه خبره نه ده، کافر پیریان، خدای ګم ووینم ځکې ته هم پرېږدي. بوډا چورت یووړ. ومې ویل، بله خبره، له زرو سپینو ګلانو ایله یوه چونډۍ شیره راټولېدای سي. بوډا په خواره خوله وویل، ممې نا امیده کوه. ومې ویل، خاطر دې ډېر راباندې ګران دی، ړندکې ته به ووایم کېدای سي چې په کوم چل یوه دوه چونډۍ سپینه شیره درته راوړي، خو پنځلس ورځې وخت غواړي. بوډا یو دم وخندل، قبوله مې ده، قبوله مې ده. غلی سو. ویې ویل، خو خیر دی، تر پنځلس ورځې به یې نه ځنډوي. اجازه یې غوښته، د غار تر خولې پورې د شا پر خواته. قربان دې سم، هر څه چې غواړې راته ویې وایه، تر بېګا پورې به یې درته راورسوم. ومې خندل، بغدادي پیر انسانانو ته ضرورت نه لري، څلوېښت زره پیریان یې تابع دي، څه چې غواړي په خپله ورته راځي. سړی تابع سو، په یوه چونډۍ سپینې شیرې یې مړې هم راته کول. وار کریمداد ته راورسېد، دې هډور ځوان په یو بسته قوم واک درلود. خبره یې خبره وه، په خپل قوم کې هیچ چا هم دومره زړه نه درلود چې خان ته نیغ وګوري. خو دې پیاوړي ځوان هم کمزوري ټکی درلود، کال مخکې یې له یو کوچي سره خوړلې وه. کوچي د قوم لوی خان پورې وهلی و. یوه خان به د یوه سپېره کوچي دومره لویه سپکه څنګه تېروله؟ په هماغه ساعت یې د خپلې تومانچې ډس پرې وکړ. جرګې کښېناستلې وې، خو د مړه کوچي ورور په بدی کې له کریمداده اووه ښځې غوښتې. سا زورور او کمزوری نه غواړي، پر هر چا ګرانه ده. د لوی خان ژوند تریخ و، آزاد نه سوای ګرځېدی، نه و ملامت. پوله، ونه، تیږه، له هر ځایه د ټوپک خوله وراوښتای سوی. فکر مې وکړ، له دومره کراماتو وروسته به مې بیا هم په کوچیانو کې خبره نه چلېده. زړه مې نه منله. حاجي ناټک مې راوغوښت، د بدي د سړېدو خبره مې ورته وکړه. خو د حاجي ناټک په خبرو کې نا امیده ګډه وه. وایې ویل چې د وژل سوي کوچي ورور لیونی غلام دستګیر نومیږي. لیونی قسم کړی دی چې خپل غچ به اخلي. یو سهار د کریمداد د کلا تر مخ په اخور کې ورته پټ و. خان له جماعت خپل کور ته تلو چې کوچي د ټوپک ډس پرې وکړ. خو د خدای ساتنه بېله خبره ده، ګولۍ ونه خوړ. کریمداد هم په منډه کې د یو ډزې تومانچې وارخطا وار پرې وکړ، خو تومانچه د کلا په لویه دروازه کې ترې پاتې شوه. غلام دستګیر اوس هماغه تومانچه تړي. حاجي ناټک ته مې وویل چې غلام دستګیر له ما او زما له کراماتو خبر که. ورته وایي چې که سوله ونه کړې نو بغدادي پیر خفه کیږي. خو حاجي ناټک را یاده کړه چې لیونی غلام دستګیر خدای نه مني، نو پیر به څنګه ومني؟ ده تر اوسه اووه مړي کړي، په دې اووه مړو کې یې دوه پیران ول. لنګي مې ولړزېدل. د شپې تر ناوخته مې د حاجي ناټک خبرې په ذهن کې سر اړولې، خو د کار ټکی ترې ونه وت. سهار مې قدم شاته د حاجي ناټک خبرې وکړې. له فکر پرته یې راته وویل چې ای ساده، له خانه د وسلې وړل داسې ده لکه ښځه چې یې ترې بیولې وي. که غواړې چې کریمداد په خپلو پښو درته راسي نو تپنچه یې پیدا کړه. حاجي ناټک مې راوغوښت. د تپنچې خبره مې نه سوای ورته کولی، خو دومره مې ورته وویل چې لیونی غلام دستګیر را پیدا کړه. حاجي ناټک را یاده کړه چې لرې ترې ګرځه، څه یې کوې؟ لیونی غلام دستګیر له پیرانو ښه زړه نه لري. په ماشومتوب کې یې مور د دم دوا لپاره د پیر په نوم کوم ټک ته ورغلې وه. ټک د ښځې ټټر ته لاس ور وړی و، ښځې ناره کړې وه. هغه وخت لیونی غلام دستګیر ایله د څوارلسو کالو و، تر څو چې کلی خبرېده د پیر غاړه یې پرې کړې وه. د لیونی غلام دستګیر له هماغې ورځې له پیرانو سره لوېدلې ده، خوند نه ورکوي، هسې به دې خوابدې کړي. خو ما ټینګار کوه د دې لیونی لیدل ضرور و. حاجي ناټک راته وویل چې سمه ده، خو لیونی غلام دستګیر په پاړه چنار کې اوسي، دلته کله کله راځي، زما خبره پر مځکه نه اچوي. که دلته د کوچیانو په هر ټبر کې و پیدا به یې کم، او تر دې ځایه به یې خپله درته راولم. دوې ورځې ووتې، د حاجي ناټک او لیونی غلام دستګیر درک معلوم نه سو. بل سهار مې چینې ته نږدې یو وچه ونه وهله چې دوه سپاره راته ودرېدل. د قدم شا ټیټ غږ مې واورېد. بچو، اوس به څه کوې؟ د کراماتو له ځایه هم لرې یې. غلی سو. ویې ویل، ما ته کوچیان ښکاري، په دوی کې خو به کوم یو لیونی غلام دستګیر نه وي. مازې شونډې مې وخوځېدې. نه، لیونی له حاجي ناټک سره راځي. راغلو کسانو خپل اسونه پر ونو پورې وتړل. دواړو له رنګه تورې لمر سوځلې څېرې درلودې. یوه ټوپک او توپانچه دواړه تړلي وو، له بل سره یوازې توپانچه وه. مخکې راغلل، ټوپک تړلي سور سترګې له ونې لوړ هډور سړي په ډډ ږغ وویل، کوم یو پیرګول یاست؟ یو ګام ورمخته سوم. سور سترګې وویل، ښه نو دا ټک ته یې چې خلک دې له غریبۍ ایستلي دي. په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته. دې سړي پیر ته عقیده نه درلوده، نو له لیونی غلام دستګیر پرته به څوک وو؟ لږ تر لږه د ده نوم په اخیستلو خو مې یو څه کرامات ښکاره کولی سوای. سور سترګې ته مې وکتل، ومې خندل، غلام دستګیره ډېر په غوسه یې. سور سترګې له خندا شین سو، خو د ده تر څنګ له بدنه د کمزوري سړي ټنډه تروه وه. سور سترګې په خندا کې وویل، څه دې وویل غلام دستګیر؟ بیرته یې خپلو تشو ته لاسونه ونیول. دا ځل یې خندا تیرې نارې ته ورته وه. ښه شېبه یې وخندل، بیا یې هماغسې په خندا کې وویل، د دې خو پیران هم تابع دي. بیا یې خندا ته خوله وازه کړه، خو دا ځل یې خندا لنډه وه. ښه نو زما نوم خو دې واخیست، نو زما د ملګري څه نومیږي؟ غلی وم. سړی مخامخ وکتل، ویې ویل، هماغه ونه راته راوله. بله خبره یې وکړه، ووایه نن سهار مې څه وخوړل؟ ها، څو وښې لرم، پلار تر نیکه مې څه نومیږي؟ ما ته وګوره، د یوه نوم راته واخله. غلی وم. سړی زما تر اوږدې ژرې خپلې ګوتې لاندې کړې. د ځینې پلاندنۍ برخه مې یې زور راویست. په غوسه یې وویل، څه اورته خو نه یې؟ ما ته وګوره. د قدم شا وېرېدلی ږغ مې واورېد، پیر صاحب مه پازابوه، که نه نو ښه ورځ به ونه وینې. سور سترګې ور وګرځېد. قدم شا منډه واخیسته، څو ګامه لرې ودرېد. سور سترګې په ملنډو وویل، ښه ورځ؟ مخامخ راته ودرېد. ویې ویل، زه هسې هم ښه ورځ نه لرم، تر اوسه مې څلور مړي کړي، د خپلې ښځې او کوچنیانو رنګونه رانه هېر دي. نن دا غر سبا ها غر، یوه شېبه هم خپل ژوند ته تمه نه لرم. غلی سو. په ملنډو یې وویل، خو ته اوس ړندکۍ پیری راوغواړه، خیر دی، یا چف راباندې وکړه، اور راواچوه. غلی سو. مخ یې رانږدې کړ. په سا کې یې د نسوارو بوی ګډ و. ورو یې وویل، پوهېږې؟ پوهېږې زه تورباز خان یم، غلام دستګیر مې تر څنګ ولاړ دی. لنګي مې ولړزېدل. پر نیمه وهل سوې ونې پورې مې لاس ونیوه. لیونی غلام دستگیر ته مې وکتل. معصومې وړې تکې تورې سترګې درلودې. داسې نه ښکارېده چې تر دې دمه دې د کومې چرګې غاړه هم پرې کړې. په لومړي ځل مې د لیونی غلام دستگیر غږ واورېد. له ما سره دې څه کار و؟ تر اوسه له داسې ورو او آرام غږه نه وم وېرېدلی. غلی وم، غلام دستگیر وویل. پاړه چنار ته تلم، خو اجناټک مې نه شو خفه کولی. لاره مې کږه کړه، د شپه ورځو مزل راته پاتې دی. خبره لنډه وه، ومې ویل یوازې درسره غږېدای سم. د سور سترګې غوسهناک غږ مې واورېد. ملنډې مه وهه، زما او د غلام دستگیر ترمنځ هېڅ هم پټ نه دي. خبره وکړه. خو غلام دستگیر ګامونه واخیستل. ورپسې ورغلم، د یوې څېړۍ سیوري ته ودرېد. پوهېدم چې د سولې خبرو ګټه نه کوله. سل زړونه مې سره وتړل. ومې ویل ستا توپانچه غواړم. د سړي په تور مخ کې شینوالی راغی. مخکې تر دې چې څه ووایي ما وارړومبی کړ. ستا تړی د تومانچه یو ډز کوي، خو ته بدیداره یې. پوهېږم، هوښیار سړی یې. په داسې توپانچه کې به څه ونه وایې چې اووه ګولۍ خوري. بس یوازې ماشې ته ګوته ور وړه. که د دښمن اووه ساوې درلودې، نو هغه بېله خبره ده، که نه په روغو پښو نه شي درنه تلی. کوچي وچې سترګې راته نیولې وې. ومې ویل یو دوربین هم در کوم، له دې ځایه هغه غره په سر ګوښې ولاړې ونې ته ور واچوه، پاڼې به یې وشمېرې. پیسو ته هم تیار یم، بس غږ کوه. کوچي وویل دا توپانچه ولې دومره در باندې ګرانه ده؟ ومې ویل په بیه کې یې زه څه نه وایم، علت یې ته ما رانه غواړه. یوه شېبه غلی و، بیا سر پورته کړ. ته څوک یې؟ ومې ویل پیرې مې ته نه منې، نو اوس داسې فکر وکړه چې له یو عادي سړي سره سودا کوې. دواړه مخکې ولاړو. لیونی غلام دستگیر له چینې سره راته ودرېد. ګریسبنده انګریزي توپانچه، دوربند او څه پیسې مې ورته راوړې. شېبه وروسته مې په دوو کوچیانو پسې تر هغو کتل چې په ګڼو ونو کې ننوتل. بېرته پورته وختم. توپانچه مې په څو ټوټو کې وپېچله. بله ورځ مې د کریمداد یو کلیوال ته وویل چې د امانت به همدا نن تر خانه ورسوي. له ځانه سره مې حساب وکړ، د کریمداد کلی یوه ورځ د آس مسل غوښت، نو دا کلیوال به نن شپه ناوخته کلي ته رسیږي. خان به سبا ورځ د راتک تیاری نیسي. که بل سهار لمانځه مهال حرکت وکړي، نو مازدیګر یې دلته بوله. د شپې مې تبه سوه، تر ډېره خوب نه راته. یو وخت مې اوږې وخوځېدې، قدم شاو، ویلې چې کریمداد له چینې سره ولاړ دی. د غار خولې ته مې وکتل، د لمر ژېړه رڼا پر تیږو پرته وه. قدم شاو ویل ماپښین دی. حیران شوم، د کریمداد دومره ژېره او ناڅپي راتګ ته مې تیاری نه درلود. بدنې مې راواخیسته، مخ ته مې څو لپې اوبه ور واچولې. د غار خولې ته ورغلم، یو له عمره پوخ ځوان پورته راوخوت. له چینې سره څو وسلوال کلیوال ولاړ ول. بېرته پر خپل ځای کښېناستم. کریمداد راغی، زما پر ښي لاس یې مازې شونډې ولګولې، مخامخ راته کښېناست. د هغه پړسېدلو سترګو یوه خبره کوله. ټوله شپه یې مزل راکړی و. کریمداد وار له واره توپانچه راته کښېښوده. ویې ویل پیر صاحب خفه نه سې، دا توپانچه دې له کومه کړه؟ کله مې په دومره اسانۍ ځواب ورکاوه. ومې ویل مه پسې ګرځه. د سړي په ټنډه کې ګونځې پیدا سوې. په نا ارامه غږ یې وویل ته پوهېږې دا توپانچه؟ په خبره کې رولوېدم. ولې نه پوهېږم، دا توپانچه ستا ده، ته به دیداره یې، دښمن لرې، خوب یې در باندې حرام کړی دی. له ونې بوټي ډبرې او داسې نو هر څه بیرېږې. غلی شوم. داسې مې وښوده چې د ته پوهېږې خبرې خوند نه دی راکړی. کریمداد وخندل، خو پوه شوم چې دا خندا یې مصنوعي ده. په پوس غږ یې وویل قربان دې سم، ته په هر څه خبر یې، خو خیر دی. دې بې خبره بني آدم ته ووایه چې دا توپانچه دې له څه وه. ومې ویل که درته ووایم چې چا راته راوړه نه یې منې. یو دم رامخته شو. ویې ویل قربان دې سم، موږ له پلاره نیکه د تونسي د پیرانو مریدان یو. کافر مه رانه جوړوه، چې ستا خبره مې زړه ته ونه لویږي نو د چا خبره به ومنم. ومې ویل ړندکي پیري راته راوړه. ولې؟ ویلې چې یو ورځ د یو کلي پر سر تېرېدم، یو خان مې ولید، د عزت او ابرو سړی و، خو د یو خیرن کوچي له ویرې د باندې نه سوری وتی، آن جماعت ته هم نه ته. دې خان ته په کلي او ولس کې یو لوی پیغورو پاتې و. توپانچه یې کوچي ورنه وړې وه. د سترګو له کونجه مې کریمداد ته وکتل، سر یې ځوړند. ومې ویل دا دوې ورځې مخکې بیا ړندکۍ راغی، دا توپانچه ورسره وه. ویلې چې لیونی غلام دستگیر ویده و، توپانچه مې ترې راواخیسته. اوس غواړم چې دا توپانچه بېرته کریمداد ته وروړم، خو ما منع کړ. ورته ومې ویل چې دا خلک له جنیاتو سره نه دي بلد. که د کریمداد د اوږدې داړې او پر اوږدو ویښتو پټ ځان وویني، نو داسې یې بوله لکه لیونۍ غلام دستگیر چې ورته ولاړ وي. زړه به یې ټک وچ وي. تومانچه به زه د کوم بني آدم په لاس ور ولېږم. کریمداد تر ډېره غلی و، بیا یې راته وکتل. په جنګه خوله یې وویل یو کار به نه راته وکړې؟ ومې ویل اول یې راته ووایه. سر یې وځړېد، غری واخیست. له دې لیونۍ سوډره به مې نه کې بېغمه. پوهېدم چې دې خبرې ته به آخر راځي، خو دومره ژر مې یې د اورېدو تمه نه درلوده. ومې ویل خو زه له لیونۍ غلام دستگیر سره کومه ستونزه نه لرم. کریمداد تر ډېره مځکې ته کتل، بیا پرته له دې چې راته وګوري په غریو کې وویل، زه غلی سړی یم، خدای ګمې تر اوسه پر میژې هم پلې شوي، خو خدای په لیونو واړولم. کال مخکې د لیونی غلام دستګیر کشر ور زما فصله ته خپله رمه ور پرېښې وه، سم په انسانیت ورسره وژغېدم. بس د څو کلیوالو تر مخ یې پورې وهلم، انسان دی، مغزو مې کار پرېښود، همالته مې وویشت. مرکې کښېناستې، هرې پرېکړې ته تیار یم، شل ټوپکه او ډېرې پیسې مې ورته ومنلې، خو لیونی غلام دستګیر اووه ښځې غواړي. غلی سو، پر څادر یې سترګې پاکې کړې، په غریو کې یې وویل، پر ما مې درې خویندې او دوې لوڼې تر ځان هم ګرانې دي، څنګه به یې اور ته اچوم؟ غلی سو، یو دم یې راته وکتل، سترګې یې له اوښکو ډکې وې، ویې ویل، ته وایه دا غوښتنه په کوم کتاب کې روا ده؟ لیونی غلام دستګیر نه پیر مني نه فقیر، تر اوسه یې اووه مړې کړي دي، قربان یې سم، دعا یې ستا غوندې ګلالي پیران ول، تخته کېدا یې بې ثوابه نه ده. تندی مې تریو کړ، څه پیران یې وژلي؟ کریمداد ژغ یو ناڅاپه ژوندی سو، غبرګ لاسونه یې پر مځکې ولګول، یو ګام را وښوید، هو صاحب که یې نه منې له خلکو پوښتنه وکړه. ځان مې خواشینی ونیوه، نو دا سړی خو په رښتیا هم ډېر مضر دی. په خوند یې وویل، بالکل، پر لړم او غونډل باید پښه کښېږدو. بس قربان دې سم، تا ته څه سخته ده، ړندکې ته ووایه چاره به یې وکړي. ومې ویل، اتمه ورځ احوال واخله. د سړي سترګې وځلېدې، مانا تخته کوې؟ ومې ویل، اوس څه نسم درته ویلی، فکر به وکړم، خو پام، له دې خبرې باید بل څوک بوی یونسي. کریمداد مې پر لاسونو را پرېوت، دا ځلې مچې ډېرې تودې وې. په خوند یې وویل، که یې دا کار وکړ نو وبه مې ګنډې، ټول عمر به دې غلام یم. ومې ویل، خو لیونی غلام دستګیر له بوټې نه دی پیدا، له تربرونو سره به یې څه کوې؟ په خبره کې را ولوېد، له تربرونو سره یې لوېدلې ده، په کم شي غاړه را سره وړي. بس ته دې سوډر چاره وکړه، له نورو سره سوله اسانه ده. د باندې ووت، شېبه وروسته مې قدم شا را وغوښت، نیغ مې ورته وویل چې د لیونی غلام دستګیر سر غواړم. د قدم شا سترګې رډې راوختې، پومې کړ چې ځینې هدفونه په اسانه نه ترلاسه کېږي. په سهار مې له حجناټکه د چکر په پلمه یو تیز آس را وغوښت، کوچنی کاغذ مې ولیکه، قدم شا ته مې وویل چې تر خپله وسه به چټک ځي. موږ ته د انګریزانو تر ټولو نږدې قرارګاه د آس درې ورځې مزل غوښت. دا لویه قرارګاه د ډیورن د کرښې پر هاغه غاړه پرته وه. چانسلر د قرارګاه مشر نیلسن ته امر کړی و چې زموږ هره غوښتنه به په پټو سترګو مني. ډاډه وم لیونی غلام دستګیر په اسانه موندل کېدای سوای، د په ټول پاړه چنار کې نوم درلود. یوازې سوم، خو وخت مې بېکاره نه تېراوه. په خلکو کې دریم باروسخه کس د شیخ جیلانی په نوم یو لوی دی. بوډا یوه لویه مدرسه درلوده، ګڼ طالبان یې روزل، خو د طالبانو مصرف غوښت، ځینو شتمنو مرسته ورسره کوله، خو د شیخ طالبان ډېر ول، کله کله به آن په وچه ډوډۍ کې هم باقی سو. په لومړۍ ورځ مې له شکرانې پاتې یو په غوښه پټ پسه ور ولېږه، دوهمه ورځ مې دوه کړل، خو د شیخ درک ونه لګېد. یو کلیوال مې وژغه، وی ویل چې شیخ به ډېرې پیسې له دم او تابیزونو پیدا کولې، د کور او مدرسې ګزارای ښه روانه وه، خو تا یې بازار ورسوړ که ښه یې نه ایسې. دریم سهار مې بل پسه ور ولېږه، خو لا یې بد ایسېدم، خو هماغه غرمه مې یو اوږد لیک ورته ولیکه. ومې ویل چې څلوېښت زره پیریان مې په واک کې دي، هر څه را رسېږي، نه د شکرانې په پیسو پسې ګرځم او نه هم پسونه سیرلي چرګې هګۍ اهمیت راته لري. که تشریف راوړې نو بغدادي پیر دې له خواري ورځې ایستلی سي. خط کار وکړ، شیخ پر خره سپور راغی، ستړې مسې توده وه، کښېناست. یو ساعت یې د علماو د اهمیت په اړه خبرې وکړې، ویې ویل چې که زما او ستا غوندې علما نه وي نو عامیان به کفر او اسلام سره ګډ کړي، هم به له دې دنیا ووځي او هم به یې آخرت خراب وي، نه به فنکا پوهېږي او نه به هم د جنازې لمونځ ور معلوم وي، آن داسې څوک به ونه مومې چې د ماشوم په غوښ کې اذان وکړي. بوډا اوږدې خبرې وکړې، په هره خبره کې به یې لومړی ځان او بیا ماته ګوته ونیوله، ویل به یې چې دا موږ علما. بوډا ته مې ویل چې هر سهار یو طالب رالېږه، دی به ټوله ورځ د شکرانې پسونه سیرلي پیسې ټولوي، مازدیګر به له څارویو او ډک جیب سره در روان وي. بوډا د تک په وخت کې دعاوې کولې، ویل چې ستا غوندې علما دې خدای له اور او اوبه وساتي. بل سهار کوچنی طالب راته ودرېد، تر مازدیګاره یو پسه درې سیرلي څو چرګې ټولې کړې. خلک ورو ورو ډېرېدل، د بغدادي پیر د کراماتو اوازه تر لرو ځایونو رسېدلې وه، آن ځینې خلک له وردګو او غزني هم راتلل. قدم شا نه وو، خو د لاوډسپیکر کرامات ونه درېدل، راغلي کسان به مې ژر نه را پرېښودل. دوی مجبور ول چې له چینې سره یو څه وخت تیر کړي، نالیدلو کسانو به یو د بل نومونه اخیستل. دردونه به سره ویل د کلی او کور په اړه به سره ژغېدل. له لاوډ سپیکر به دومره څه راوتل چې بغدادي پر خپل کرامات وشي. کله چې به د یو کس چف کول خلاص ول نو ورته وبه ویل چې اوس فلانی راولیږه. وړه خبره نه وه که بغدادي پر کرامات نه درلودی نو د نالیدلو خلکو نومونه او نورې پټې به مې څنګه ورمعلومولی. راغلی کس به مې پښو ته راولوېد.
د ناول څلرمه برخه مو اوریده. پنځمه برخه کې به واوري چې بغدادي پیر څنګه د امان الله خان جوړ نظام تخریبوي، هغه خلکو ته له دینه وتلې معرفي کوي، او بالاخره به دا هم واوري چې له ترکیې څخه راغلی یو افغان محصل د خلکو په منځ کې سپکوي، ورته وایي چې ته پیر نه یې، جاسوس یې. تر بلې برخې د الله پامان.